کار غ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمې او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمه خبرونو غټ ټکی اوري.
د سوریې د رژیم د مخالفانو ترمنځ ترکیې له سرحد سره څیرمه خونړۍ نښتې روانې دي. جمهور رئیس اوباما ومنله چې د ګوانتانامو د نظامي مابس په تړلو بریالی نه شو. ایوی نظامی محکمې پوز نه د فرار په جرم د هغه امریکایي خرزابط محاکمه زندولی چې 15 کلونه له طالبانو سره په قید کې و.
نن سه شنبه د 1395 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 15مه ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې 15مه کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي له اداري فساد سره د مبارزې ادارې خپلواکي نه لري او د دغو ادارو په کاري چارو کې په مستقیمه توګه سیاسي مداخله کیږي. نړیوال بانک په ننګرهار کې 800 نارینه او ښځینه کسبګرو ته د کارونو د تقویل لپاره نغدې مرستې کړي دي او په انټرنیټ کې د هغو تولیداتو بازار ښه تود دی چې په جوړولو کې د حیواناتو د بدن د غوړ نه کار اخیستل کیږي. خو ځینې مبارزینو اوس هلې ځلې پیل کړي دي چې په انټرنیټ کې د دا شان تولیداتو د پلورلو مخه ونیول شي. دا راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
په داسې حال کې چې د عراق د دوهم غټ ښار موصل د نیولو لپاره د داعش او عراق د پوځ او ائتلافي قواو ترمنځ په جنګ کې شدت راغلی، په لسګونو زره خلک د روان جنګ له امله له کورونو نه تښتې ته مجبور شوي دي. د عراق پوځ او ملیشا ټول هغه بې کوره شوي خلک له داعش سره د اړیکو درلودلو په شک لټوي او پوښتنې ورنه کوي چې د دغه ښار نه راوځي. د جمعې له ورځې نه تر اوسه پورې 6600 کسان راوتلي دي او هغو کمپونو په لورې مخه کړې ده چې د عراق پوځ ورته جوړ کړي دي. د عراق پوځ وایي چې ځانګړو قواوې چې د امریکا د پوځ جټ الوتکو یې هوایي ملاتړ کوو د ښار د قادسی او زهرا نه یې نیولي دي او د داعش جنګیالي په شا شوي. ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ اعلان کړی چې د موصل نه تر اوسه پورې 45000 نه زیات خلک راوتلي دي. د عراق پوځ او ائتلافي انډیوالانې له داعش نه د موصل د نیولو لپاره څو هفتې کیږي چې جنګ کوي، خو په جنګ کې دومره زیات پرمختګ نه دی شوی. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر اشکار تر وایي موصل او رقا د داعش دوه مهم مرکزونه دي چې باید تباه کول یې ضروري دي.
is one that we designed and launched myself and the chairman of the joint chiefs.
هغه پلان او کمپاین چې ما او د فوز د سترو درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال ډینفورد یو کال مخکې طرح کړی وو، جمهور رئیس اوباما یې منظوري ورکړې او عملي کول یې پیل شوی دی. اصلي هدف دا و چې داعش په سوریا او عراق کې ماتې وخوري او د تل دپاره د داسې ایډیالوژۍ او عقیدې په اساس د یو اسلامي دولت د جوړولو مفکوره ختمه شي. په عراق او سوریه کې د داعش په ضد جنگ اصلي مقصد ته د رسیدو پیل دی، کفایت نه کوي او د افغانستان او لیبیا په شمول په هر ځای کې چې سر راپورته کوي په هر شکل چې ممکن وي موږ باید په ضد وسله راپورته کړو او جنگ وکړو.
له بلې خوا داعش د هغو مرګانیو حملو ذمواري قبوله کړې چې د بغداد په شمال او جنوب کې وشو او 14 کسان پکې وژل شو. د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د ترکیې له سرحد سره څیرمه سختې جګړې روانې دي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د عز د سرحدي ښارګوټي د نیولو لپاره د آزادې سوریې د پوځ د وسلوالو چې ترکیې ملاتړ کوي او د لیوان د جبهې د وسلوالو ترمنځ جنګ شوی. د لیوان جبهه د حرارو شام تر جنډې لاندې جنګیږي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه د عیني شاهدانو له قوله وایي چې داعش تر کنټرول لاندې د الباب د سرحدي ښارګوټي د نیولو لپاره هم د آزادې سوریې د پوځ او د داعش ترمنځ خونړۍ نښتې شوې دي. جمهور رئیس بارک اوباما په امریکا کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نو وروسته او د ډانلډ ټرمپ د کامیابۍ او د دیموکرات ګوند د پخوانی کاندید هیلری کلینټن د حیرانوونکي ناکامۍ په تعقیب د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د لومړي مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې قدرت ته د رسېدو نه مخکې هر څوک هر ډول خبرې کوي چې له عملي پالیسۍ سره څه نه لري، خو کله چې منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې کینی زه ډاډه یم چې څومره به وخورئ. اوباما د پوښتنې په ځواب کې اعتراف وکړ چې نوش کولای چې د وعدې سره سم د ګوانتانامو نظامي محبس وتړي. اوباما وویل
With respect to Guantanamo, it is true that I have not been able to close the darn thing.
خبره رښتیا ده چې زه د ګوانتانامو د نظامي مبس په تړلو کې پاتې راغلم، ځکه چې د کانګرس لخوا دومره سخت محدودیتونه لګول شوي وو چې دغې وعدې پوره کول آسان نه وو. ځینې قاعدیان نور هیوادونو ته انتقال شوي دي او په راتلونکو دوو میاشتو کې به یو شمېر نور هم انتقال شي. زما په فکر هغه قاعدیان چې موږ یې په ضد قوي اسناد لرو باید راوستل شي او په امریکایي محکمو کې محاکمه شي، او هغه چې د محاکمې وړ نه دي باید خوشي شي. اوباما د دوشنبه په ورځ په خپل روسي باندېني سفر باندې ووت، لومړی یونان او جرمني ته ځي او بیا پیرو ته ځي. اوباما د جنوري په شلمه قدرت ډانلډ ټرمپ ته ورسپاري. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. متحده ایالات وایي چې په یمن کې د سولې لپاره په یو پلان باندې کار کوي. د امریکا د خارجه وزارت یو لوړپوړي مامور د دوشنبه په ورځ د عمان په پایتخت مسقط کې خبریالانو ته وویل چې په یمن کې د سولې راوستل د جانکاري او د عمان د پاچا سلطان قابوس بن سعید او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوي ترمنځ د خبرو مهمه موضوع وه. عمان د خلیج د همکارۍ د سازمان یوازینی غړی هیواد دی چې په یمن کې د حوثیانو په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو په نظامي ائتلاف کې نه دی شامل. عمان له امریکا سره ځانګړی امنیتي تړون لري چې تقریبا 1903 کلونه مخکې په 1903 میلادي کال کې ورسره د سلطان قابوس ورنیکه لاسټیک کړی و. د تیرو شلو میاشتو په دوران کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف په هوایي بمباریو کې 10,000 نه زیات یمنیان وژل شوي دي او په میلیونونو نور له سخت فقر او لوږې سره مخامخ دي. یوې نظامي محکمې د دوشنبه په ورځ د بو برګډل په نامه د هغه امریکایي خورزابط نظامي محاکمه د مې د 15 پورې ځنډولې ده چې په افغانستان کې طالبانو په 2009 میلادي کال کې نیولی وو او له ګوانتانامو نه یې د خپلو 15 قوماندانانو د آزادولو په بدل کې په 2014 میلادي کال کې خوشي کړی وو. برګډل دا وخت په دې تور په یوه نظامي محاکمه کې د محاکمې لاندې ده چې په قصدي توګه خپل نظامي پوستې نه وتښتېدو او بیا د پکتیا په ولایت کې د حقاني شبکې ته تسلیم شو او 15 کاله په قید کې تیر کړل. په نوی زیلان کې د دوشنبه په سهار د یوې غټې زلزلې نه وروسته په سلګونو نور ټکانونه محسوس شوي دي. دوه کسه وژل شوي او په سلګونو کورونه دولتي ودانۍ راغورځېدلي دي او یا سخت تاوان ورته اوښتی دی. د زلزلې قوت 1.8 درجې وو او د ثقل مرکز یې د کراس چرچ له ښار نه تقریبا 90 کیلومتره لرې واقع و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غوږیستې. په واشنگټن کې د شپې 2:00 او 8:00 دقیقې شولې د هم دروان خبرونه لمړی مطلب. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې د اداري فساد سره د مبارزې ادارې خپلواکي نه لري او د دغه ادارو په کاري چارو کې په مستقیمه توګه سیاسي مداخله هم کوي. همداشان دغه ادارې اندېښنه ښودلې ده چې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه د حکومت د ژمنو او د نړیوالو معیارونو خلاف ترسره کیږي، خو د افغانستان حکومت بیا ویلي دي چې د اداري فساد سره په مبارزه کې جدي ده. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر راپور ده.
د افغانستان د شفافیت د سر اداره وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د اوسنی او پخوانی حکومتونو لخوا د جوړ شویو ادارو جوړښتونه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د نړیوالو منل شوو معیارونو او د جاګرتا د اصولو خلاف دي. د شفافیت د سر ادارې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونو په حق له د خپل تحقیق نتایج له رسنیو سره شریک کړل. د دغه ادارې رئیس سید اکرام افضلی خبریالانو ته وویل چې د جاګرتا قواعد او نړیوال معیارونه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونو پر خپلواکۍ ټینګار کوي، خو په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونو په چارو کې سیاسي مداخله کیږي. ښاغلی افضلی اندېښنه وښوده چې حکومت په اداري فساد کې سیاسي ثبات لټوي او زیاته کړه
حکومت کې ثبات را درځي فساد مې معنی ازیاس کې مجازات را نمیخوان به شکل درست پیش بره.
حکومت چې په اداري فساد کې خپل ثبات ویني په دې معنی ده چې نه غواړي د سزا ورکولو پروسه په سمه توګه مخ پر وړاندې لاړ شي او ډیر سیاسي عمل کوي. هغه کسان چې زورور دي او فساد ته زمینه برابروي او د فساد ملاتړي دي له هغوی سره په جدي توګه چلند نه کوي. په دې معنی ده چې دوی غواړي خپلې څوکۍ وساتي او له دغو کسانو سره په ملګرتیا د خپل حکومت 15 کاله پوره کړي. د شفافیت د سار ادارې مشر د ملي یووالي حکومت لخوا له اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا جوړول یو سمبولیک اقدام وباله او ویویل د دغې شورا مشري ولسمشر غني کوي چې دا پخپله له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې مستقیمه لاسوهنه ده. دا په داسې وخت کې ده چې د ملي یووالي حکومت مشرانو تل ټینګار کړی چې له اداري فساد سره د مبارزې په چارو کې به هیڅ چاته د مداخلې اجازه ورنه کړي. ولسمشر غني دوه اونۍ مخکې د افغانستان د سرنوالانو په سراسري کانفرانس کې وویل لویه سرنوالۍ په خپلو چارو کې خپلواکه ده او تر اوسه یې نه پخپله د هغوی په کارونو کې مداخله کړې او بل چاته به هم د مداخلې اجازه ورنه کړي. د ملي یووالي د حکومت مشرانو دغه راز ټینګار کړی چې له اداري فساد سره مبارزه د هغوی د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري، خو د شفافیت د سار ادارې رئیس سید اکرام افضلی د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې اداري فساد ته د ملي امنیت پر وړاندې د یو ګواښ په توګه په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. هغه وویل په خواشینۍ سره چې د افغانستان حکومت تر اوسه اداري فساد ته د خپل کار په لومړیتوبونو کې ځای نه دی ورکړی. تر اوسه یې فساد د ملي امنیت پر وړاندې د یو ګواښ په توګه نه دی منلی. په داسې حال کې چې اداري فساد په عدلي او قضایي ادارو کې د دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی، په پارلمان کې فساد د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی، او په امنیتي بنسټونو کې فساد د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د دغو بنسټونو د کمزورتیا لامل شوی دی. خو افغان حکومت د شفافیت د سار د دغه تحقیقي رپورټ په غبرګون وایي چې د ملي یووالي حکومت له اداري فساد سره په مبارزه کې جدي اراده لري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي امریکا غږ ته وویل حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي سیاسي اراده لري. د عدلي او قضایي مرکز جوړول له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د جدیت او قاطعیت ښکارندوی کوي، او د هغو اقداماتو په مټ چې دغه مرکز یې په پام کې لري، د افغانستان خلک به له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د عملي ګامونو شاهدان وي. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې د راتلونکي کال په شپږو میاشتو کې به له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي هم جوړه کړي. د شفافیت د سار نړیوالې ادارې د څېړنو له مخې دا مهال افغانستان په اداري فساد کې د نړۍ په کچه دریم ځای خپل کړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1290 FM 3.15.
دروندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د غوږ کې استیا. لکه څنګه چې تاسو په البته د ګوزن په حق لا په نور راپورونو کې هم اوریدلی دي چې هغه ماشومان په ګوزن نه اخته کیږي چې عمر یې یا له 50 کلو لوړ وي، او یا هغه ماشومان چې عمر یې له 50 کلو کم وي خو په منظم ډول د پولیو واکسین ورته ورکړ شي. د راپور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ګل رحیم نیازمن په راپور کې اوري.
روغتیایی کارپوهان وایي ډیری هغه ماشومان په پولیو یا د ماشومانو د ګوزن په ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کالو کم وي او په منظم ډول یې د پولیو واکسین نه وي اخیستي، خو هغه ماشومان چې په منظم ډول د پولیو واکسین اخلي له ګوزن ناروغۍ څخه محفوظ وي. د قندوز ولایت د کتلوی معافیت عامر غلام جیلانی عطایی وایي چې کېدای شي هغه ماشومان هم په پولیو اخته شي چې په منظم ډول د پولیو ضد واکسین نه وي اخیستي.
ماشوم کله چې پیدا کیږي اول ورځ دا باید د ماغه اول ورځ نه تر یو کلنۍ پورې 15 دوز مکمل واکسین واخلي. دا ماشوم باید معاف شي د واکسین نه، اور کوټی والی کې مخې دی نه چې نور د دریم کال او دریم کال او پنځم کال ته داخليږي. بل متمیمه پروګرام چې زه کمپاینونه دي منظم واکسین واخلي چې ترسو د دوی معافیت لوړ شي او دوی باندې خدای نه خواسته د پولیو وایرس تاثیر ونه کوي او یا په ګوزن باندې اخته نشي. مونږ نه شو ویلای چې که چیرته ماشوم دغه درې ځل یا څلور ځل واکسین واخلي او هغه بیا په ګوزن باندې اخته نشي، دا امکان لري. دا خو د اپیډمي موضوعات دي کنه کوم وخت چې کوم ماشوم مثبت واقع ویروس پیدا کیږي کېدای شي چې هم دغه ماشومان چې منظم واکسین نه اخیسته یا چیرته واکسین په معاصر توګه باندې ساتل شوی نه وي یا د واکسین کیفیت ټیټ شوی وي بیا احتمال شته هغه هم دومره فیصدي لوړه نه ده چې ووایم چې اوه سل فیصده د ماشوم په ګزند باندې اخته کیږي.
د قندوز یو بل ډاکټر شیر محمد شیرزی وایي چې د پولیو ضد واکسین د ماشومانو بدن د دغه وایرس په مقابل کې وقایه کوي، خو د ځینو ماشومانو بدن د پولیو د وایرس په مقابل کې زر نه وقایه کیږي او ډیر ځلې باید ورته د پولیو واکسین ورکړل شي.
دا وایرس هاتپال په هغه دوره کې مبتلا کوي چې عمرونه د 15 کلو څخه ټیټ وي. معافیت جوړول په انټي باډي د عضویت پورې تړلی دی. د دې وایرس په مقابل کې بعضې اوقات د عضویت ځینې انټي باډیانې چې د واکسین د خونسا کېدو سبب ګرځي، واکسین نه پرېږدي چې په صحیح ډول باندې تاثیر وکړي، امیونیټي جوړ کړي، معافیت پورې کې جوړ کړي، نو په هغه اساس باندې که هر ځل په پولیو په کمپاین کې واکسین شي نو بهتره خبره. د ټولو نه مهمه دا ده چې اول حفظ الصحه باید مراعت شي. د حفظ الصحه په مراعتولو سره سره باید په هره دوره کې واکسین شي.
د قندوز د چاردرې ولسوالۍ د عیساخیلو د کلي اوسیدونکي عبدالرحمن وایي چې مشر ماشوم ته یې د پولیو پوره واکسین ورکړی دی، خو اوس یې چې کوم 2 کلن ماشوم کلینیک ته راوړی وایي چې 1 میاشتې پخوا یې یو ځل د پولیو څاڅکي ورکړي وو.
واکسین دا د کلی چې بازار ته راولو دغه د خاکنې په سر باندې دغلته ورکوو بیا او نور چې کله ماشوم نه وای تولد چې بعضې ماشوم راولي د ولسوالۍ کې دغلته واکسین کوي. ما یو ماشوم بل هغه مې په ښه صحیح تاغه باندې هر واده کې ما واکسین ورته کړی ده خپل ولسوالۍ کې
او دته دې نه دی کړی.
دته مې پوړه کینه کې کړی ده بیا مې نه ده ورته کړی. 1 میاشت به کېږي چې قطره مې ورکړې بیا مې نه ده ورکړی، یعنی 1 میاشت مخکې مې راوړی ده.
1 میاشتې مخکې ته خو چې کلي ته راتله
او کلي ته هم راتله بعضې ماشوم بس نه وای تولد تاغه ولسوالۍ ته راوړ. دا به ډاکترانو ویلې چې دلته ول هغه که کارډ به م ورکوو که نه هغه مونږ راکړي دي، هغه واکسین هم پرې کړي دي. نو اوس چې نامنې په هغه ساحه کې نامنې ده اوس واکسین هم پاتې ده، ورڅه پاتې دي. مخکې به راته جوماتو کې به اعلانونه کول بیا به ماشومان به راتله نوبت به نه رسېداري و ته.
عبدالرحمن زیاتوي چې هر پلار ته خپل اولاد ګران وي، خو په دې نه پوهېږي چې اولاد به یې ګزڼ وهي، نو ده هم ځکه په غېږ کې د ورسره ماشوم د واکسین کولو لپاره هڅه نه ده کړې. ډاکټران وایي چې د پولیو 2 څاڅکي واکسین د انسان د سالم ژوند تضمین کوي، خو که دغه 2 څاڅکي په منظم ډول ماشوم ته ور نه کړل شي کېدای شي اولاد یې د کورنۍ او ټولنې د وګو بار شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
نړیوال بانک په ننګرهار ولایت کې 840 نارینه او ښځینه کسبګرو ته د کارونو د تقوی لپاره نغدې مرستې وکړلې. هر کس ته د $500 دغه مرستې به وکولی شي چې بې وسه کسبګر له دې لارې خپلې مالي چارې سنبالې کړي. تفصیل یې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ذبیح الله غازی په راپور کې اوري.
30 کلن میرویس د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه تازه تازه له پاکستانه خپلې سیمې ته راکړه شوې او وایي هلته د جامو ګنډلو په یوه اټۍ کې کار کوو. نوموړی وایي د خیاطۍ د وسایلو او دوکان نیونې وس نه لري، ځکه خو د نړیوال بانک لخوا کاریګرو خلکو ته د نغدي مرستې په پچاچونه کې ګډون وال دی.
بس چې مونږ سره کومک وشي خوشحاله، بس غریبانان وروره بس ما سموس رسېږي مونږ سره کومک وکړي او مونږ وس نه لرو چې د کاروبار وکړو، بس ښه قسم مې زده دی وروره چې مونږ سره کومک شي مونږ خوشحاله.
نړیوال بانک په ننګرهار کې د جلال آباد ښار سره سره د بیسودو روداتو او سرو رود ولسوالیو 840 هغه کسانو ته نغدي مرسته ورکوي چې کسب وکاري زده وي خو د نه پیسو له امله نشي چلولی. دغه کسانو ته چې نمایي خزینه دي هر یو تن ته $1500 ورکول کیږي. په دغه پچاچونه کې تر 1200 کسان په نخښه وي، خو د دوی لډلې به اله 1200 کسانو ته د قوره کشۍ په پایله کې پیسې ورکول کیږي او دغه کسان دي چې لوی خو غریب او لبل پلوي کسب وکارم زده وي. د عبدالواحد په نوم یو کس چې د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي که پچې ونه خېجي نه خپه کیږي، خو په دې خوشحاله دی چې خلکو ته د کاروبار د مخکې وړلو لاره سمیږي.
زه سخت خوشحاله یم که ما وزي او که ونه وزي، د نورو خلکو د موزي خو مسحت موږ په دې ورسره هملاسي یو ورسره ولاړ یو چې دا بخت او قسمت د هر چا ده چې هر چا ته ووته موږ خفګان نه کوو.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي دغه کسانی نړیوال بانک ته په دې ضمانت ور پیژندلی چې ګټون کې خلک به خامخا خپل کارونه مخکې وړي او هڅه به کوي چې له دې لارې نورو خلکو ته هم د کار زمینه برابره کړي.
یو نجار دی، ښه سکل لري، نجاري کولی شي، خو امکانات نه لري، یو محدود امکانات په لاس کې لري. هغه مونږ کوي کوو چې دی وکولی شي چې د نجارۍ په برخه کې ټولنې مشکلات رپه کړي او خپل تحرک رامنځته کړي، بل سړی د ځان سره وروزي او د دې له لارې نه د ټولنې ته خدمت وکړي.
هغه وایي که دغه پروژه بریالی شي نو ډېرو نورو خلکو ته هم د کاروبار لپاره نغدي مرستې ورکول کېږي. د نړیوال بانک دغه پروسه د اوس لپاره په کابل، بلخ او ننګرهار کې شروع شوې چې د چارواکو په وینا که ښه ثابته شي نو نورو سیمو ته هم غځي. د ننګرهار په کچه چارواکي اندېښمن دي چې دغلته امنیتي حالاتو ته په پام د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. ذبیح‌الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنوندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن نورې په واشنگتن کې اوس د شپې 8 بجې او 50 دقیقې شولې. تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه او نور خبرونه زمنګ په ویب سایټ کې هم وګوري. امریکا غږ آشنا رادیو د ویب سایټ پته ده www.voanews.com/pashto. په فیسبوک هم کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو په خبرونه باندې خپل نظر ورکړي او همدارنګه زمنګ سره خپل نظری هم شریکې کړئ. facebook.com/voapashto د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک د پاڼې ادرس ته، او د هم د روانې خبرونې وروستی مطلب. په انټرنیټ کې د هغو تولیداتو بازار ښه تو دی چې په جوړولو کې د حیواناتو د بدن د غړو نه کار اخیستل کیږي، خو اوس ځینو مبارزینو داسې هلې ځلې پیل کړي دي چې د داشان تولیداتو د پلور مخه ونیوسي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالی انیتا پاول په دې راپور کې اوري. میرمن شولنګ او ملګری په ګډه هلې ځلې پیل کړي دي چې په انټرنیټ کې د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو د خرڅولو او اخیستلو مخه ونیسي. هغه وایي کله چې په انټرنیټ کې د داشان تولیداتو لټون پیل کړ، عجیبه او نادره شیان ولیدل چې زیاتره یې غیر قانوني دي. د زمری هډوکي مو پیدا کړل، د زمری د هډوکو نه جوړ شوی شراب، د زمری پوټکی، د فیل غاښونه، د فیل او بیلابیلو حیواناتو لکۍ او د کرګدن ښکرونه مو هم پیدا کړل. هغه څوک چې د یو ډول ځانګړو زمریانو د هډوکو نه د شرابو د جوړولو طرفدار دي وایي دغه شراب د بندونو د درد لپاره ښه دي او انسانانو ته جنسي قوت هم ورکوي، خو د خلکو دغه ادعا تر دې دمه په ساینسي لحاظ نه ده ثابته شوې. د دې ډول شرابو د جوړولو لپاره د زمری هډوکي د زیات وخت لپاره د وریجو په شرابو کې ښودل کیږي. په شرابو کې د هغو زمریانو هډوکي کارول کیږي چې نسل یې په نړۍ کې مخ په ورکېدو دی. میرمن شو وایي چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو بازار بیخي پراخ دی، ځکه له یوې خوا یې د اخیستونکي او خرڅونکي هویت نه معلومیږي او بل دا چې سړی کولی شي د نړۍ په هر ځای کې چې وي دغه تولیدات واخلي. هغه د ترافیک یا قاچاق په نامه د یوې ادارې سره کار کوي چې د وحشي حیواناتو د غیر قانوني کاروبار په هکله معلومات راټولوي. د هغې ادارې پروسه کال په چین کې تقریبا 4000 داسې سوداګریز اعلانونه کشف کړل چې په غیر قانوني ډول د وحشي حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو په حق لوه. هغه وایي د اعلانونه هر میاشت په چین کې په انټرنیټ کې خاره کېدل. په کینیا کې 13 اونۍ د سایټس په نامه یوې ادارې چې 103 هیوادونه او ادارې غړیتوب لري یوه لایحه منظوره کړه چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړو شوو تولیداتو کاروبار بند کړي. دې ډلې ژمنه وکړه چې د نړیوالو پولیسو سره په ګډه به ټول د دغه غیر قانوني کاروبار د مخنیوي لپاره همکاري کوي. تانیا مکیرا ستیلی چې د حیواناتو د خیر ښېګڼې لپاره د نړیوال وجهي صندوق په ادارې کې د انټرنیټ د لارې د وحشي ځناورو د غیر قانوني کاروبار د مخنیوي د پروژې مشره ده، د دغه لایحې په هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل. د دې لایحې اساسي معنی دا ده چې باید قانون په سمه توګه نافذ شي. د انټرنیټ د لارې د خرڅونکو سره باید ګډ کار کول زیات شي، د قانون د بدلیدو پر سر به خبرو ته فرصت پیدا شي او د قانون د قوي کولو لپاره به کار وشي ترڅو وکړی شو په سمه توګه هغه مجرمین په نښه شي چې د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړو شوو شیانو غیر قانوني کاروبار کوي. خو میرمن شو وایي چې د قانون د تنفیذ ادارې په یوازې ځان نشي کولای چې د انټرنیټ د لارې د غیر قانوني کاروبار مخه ونیسي. هغوی 13 میاشت په چین کې د انټرنیټ د خدماتو د برابرولو یوې کمپنۍ سره قرارداد هم وکړ چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. میرمن شو وایي چې په چین کې د وحشي ځناورو د قاچاق د مخنیوي لپاره هلې ځلې کامیاب دي.
in China, it is very serious to sell the ivory and other
په چین کې دا یو جدي مسله ده چې په انټرنیټ یا عام بازار کې د څوک د فیل غاښونه خرڅ کړي. د چین د ځنګل ساتنې پولیسو یوازې په همدې روان میلادي کال کې تقریبا 200 کیلوګرامه د فیل غاښونه او 10 کیلوګرامه د کرګدن ښکرونه ونیول چې یو چاپ د انټرنیټ د لارې خرڅول. پولیسو دغه غیر قانوني مواد زموږ د ادارې په همکاري ونیول. میرمن شولنګ وایي چې د انټرنیټ د لارې جنایي جرمونه په خورا چلاکۍ سره کیږي او کله چې یوه کمپنۍ وتړل شي په سبا یې بله پرانستل کیږي. وروسته له هغه چې په چین کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړو شوو تولیداتو د کاروبار د مخنیوي لپاره مبارزه پیل شوه، د تجارتي سایټونو نه دغه تولیدات لرې شوي دي او خلک اوس ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې ده.
د خبرونه په پای کې د دې سات د مهمو خبرونو غټ ټکی په داسې حال کې چې د عراق د دوهم پټخار موصل د نیول لپاره د داعش او عراق د پوز او ائتلافي قوتو ترمنځ په جنګ کې شدت راغلی، په لسګونو زره ملکي خلک د روان جنګ له امله له خپلو کورونو نه تېښته مجبور شوي دي. د عراق پوز او ملیشا ټول هغه بې کوره شوي خلک تلاشي کوي چې د دغه ښار نه راوځي. ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ وویل چې 45,000 نه زیات خلک راوتلي دي. د عراق پوز او ائتلافي انډیوالانو له داعش نه د موصل د ښار د نیولو لپاره څو هفتې مخکې په پراخه پیمانه نظامي عملیات پیل کړل. شاوخوا کلي ونیول خو په جنګ کې دومره زیات پرمختګ نه دی شوی. د خوراک نړیوال پروګرام WFP وایي چې د موصل د ښار له 100,000 بې کوره شو اوسیدونکو لپاره یې د خوراکي موادو برابرولو پلان په پام کې نیولی دی. په عین وخت کې داعش د هغو حملو ذمواري قبوله کړې چې د بغداد په شمال او جنوب کې وشوې او 14 کسان پکې ووژل شو. جمهور رئیس باراک اوباما په امریکا کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه وروسته او د ډونالډ ټرمپ د کامیابۍ او د ډیموکرات ګوند د پخوانی کاندید هیلری کلینټن د حیرانوونکي ناکامۍ په تعقیب د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د لومړي مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې قدرت ته د رسېدو نه مخکې هر څوک هر قسم خبرې کوي چې له عملي پالیسۍ سره له سره هېڅ تړاو نه لري، خو کله چې منتخب جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې کښېني وبه ګوري چې څومره شوروي. اوباما د یوې پوښتنې په ځواب کې اعتراف وکړ چې نشي کولای چې د کانګرس د فشار په وجه باندې د خپل وعدې سره سم د ګوانتانامو نظامي محبس وتړي. په عین وخت کې اوباما د دوشنبې په ورځ په خپل وروستي باندني سفر باندې ووت، لومړی یونان او جرمني ته ځي او بیا پیرو ته ځي. اوباما د جنوري په 6مه د قدرت واګې ډونالډ ټرمپ ته سپاري. د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د ترکیې له سره حتی د تېرمه سختې جګړې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکوي چې د عز د سرحدي ښارګوټي د نیولو لپاره د آزادې سوریې د پوځ د وسلوالو چې ترکیې تر شا ولاړه ده او د لیوان د جبهې د وسلوالو ترمنځ سخت جنګ شوی دی. د لیوان جبهه د احرار الشام تر جنډې لاندې جنګیږي. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسه چې دفتر یې په لندن کې دی د عیني شاهدانو له قوله وایي چې د داعش د کنټرول لاندې د الباب د سرحدي ښارګوټي د نیولو لپاره هم د مخالفو ډلو ترمنځ نښتې شوي دي. متحده ایالات وایي چې په یمن کې د سولې په خاطر په پلان باندې کار کوي. دا خبره د امریکا د خارجه وزارت یو لوړپوړي مامور د دوشنبې په ورځ د عمان په پایتخت مسقط کې وکړه. عمان له امریکا سره یو ځانګړی امنیتي تړون لري چې تقریبا 133 کلونه مخکې په 1443 میلادي کال کې ورسره سلطان قابوس ونیکه لاسلیک کړی و. سلطان قابوس چې د برېټانیا پخوانی پوځي افسر دی په 1900 میلادي کال کې خپل پلار په وی سپینې کودتا کې له قدرت نه وغورځو او تر اوسه پورې په شاهي تخت ناست دی. د تیرو شلو میاشتو په دوران کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف په حملو کې تقریبا د 10,000 نه زیات یمنیان وژل شوي دي او په میلیونونو خلک سخت فقر او لوږې سره مخامخ دي.
او سم درنونکو د خبرونه په دې برخه کې د نن ورځې د هوا اټکل درته وي. په کابل کې بنن اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 13 ټیټه درې. په قندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 15. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 8. په مزار شریف کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 10. په جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 24 ټیټه 11. په خوست کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 40 ټیټه 8. په قندز کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 40 ټیټه 10. په پېښور کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 40 ټیټه 11.
او دلته په واشنگتن ډي سي کې به اسمان زای زوري وي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 15 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. په همدې سره درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبري خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو ملتیا وکړه. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د خپل راډیوګان تر څنګ اوسئ. 150 ثانیو کې دغه خبرونه شروع کیږي.